بجې شوې. وی بلې یو ساده پښتو خبرونه ته خرغلاس ته زه امید ظهیر مالم. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ او چارو وزارت وای په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه لبیلا بیلو چارواکو سره خبرې کوي. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي خغلې بس په اپریل 28 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې جاته شوې مرستیال وزیر باید قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د راغلیو معلوماتو پر بنسټ جان باس په اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوه چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. خغلی کرزی په خپل اکسپانډر لیکلي د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټریس اوتوس باس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارز دافیری رافیلا یودیچی سره پر اونۍ کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د تعلیم د طالبانو د محدودیت تونو حاغلو یستون زره چی افغانستان د 2023 کال پاگست کې د طالبان لوکمنه دروسه ور سره مخامخ ده. یو افغان ډاکټر بسم الله شیوا ملتا د جرمنی یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوابیرز نومیږي ورکړل شوې ده. خغل شیوا مل چې جراح ده په خپل فیسبوک باندې د جایزې د خصو خبره کړې او هغه د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. په ورته وخت کې د جرمنی یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیوا ملتا ډالۍ د هغه علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو په راپورونو کې د خبرو شوې معلومات پر بنسټ دا جایزه په جرمنی کې یو له معتبرو ویاړونو شمېرل کیږي چې ډاکټر بسم الله شیوا ملتا د جرمنی د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي تیر شپه په کابل کې د طالبانو په یو بې پوستي عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د دې جبهې تیر شپه یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیات د کابل د ولسمې ناحیې اړوند د خیرخانې قلعه نجار سیمه کې کړي. د جبهې پر عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامي موټرو د ویجاړې ادعا هم کړې. لا تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د 6 میلیارد ډالر په لګښت د هوایي مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکوي. لوید آسټین دا څرګندونې پرون د اوکراین د دفاع د تماس له ډلې سره د کتنې پر مهال وکړې. هغه له آسټین زیاته کړه چې دا توغندي به د هوایي مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوې دي. آسټین دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکي د اوکراین د دفاع د تماس ډلې له غړو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د نورو توغندیو بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایي مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. د 6 میلیارد ډالر په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې لزمکه څخه هوا ته د پرمختللي توغندي سیستم مهمات او تجهیزات هم شامل. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمینه مسکو ته نږدې تیر مارچ میاشتې خود د خونړۍ حملې په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولی دی. آر بی کی خبري اژانس پرون د قانون د تنفیذ د ځواکونو له قوله خبر ورکړ چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړۍ حملې په تړاو چې یو سل 40 کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول تر دې دمه 11 تنه تاجکان او یو روسي وګړی چې په قرغیزستان کې زیږیدلی دی نیولی دي. مسکو ته نږدې د کنسرتونو او تالار کې د مارچ 22 د بریک پلا د عائش ډلې منلی وه. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت بحث په شنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې افغانستان د دایمي استازولې د چارواکو په خبره د غونډه کې د افغانستان په اړه درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې کیږي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي.
د غوی اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ پر باطل د حق برې ک د افغانستان د بدبختیو پایلامه.
د اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو. دلته د خلکو کم ترول لکه څنګه چې قوم د ثور کې نو په اتم د ثور کې نو
او مجاهدین او پلویان د افغانستان د نجات ورځ بولی. او په کندهار کې د تسبو جوړونکو غوښتنه وای بازار کم رنګ شوه خوختنه کوي چې د صنعت د ود لپاره دی ورته اسانتیاوي برابر شي.
نو واخ کارول سره چټ کی دی خو هم بازار کیږي هم وفاده کارو بیا خلک مجبور دي.
نور مهم خبری موضوعات به هم واوري ملته ام وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو خبرونه سلیر وساته از موږ پر رادیو او ویب پاڼه اوریدل شي. په پام کې دا چې پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د څلورم ځل لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي وای د نړۍ هیوادونو باندې په دې غونډه کې د دې استازولي د ملګرو ملتونو د ادارو او د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړ شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. تفصیلی په دې راپور کې وایي
ټاکل شوی چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لرمنځته کېدو وروسته تر اوسه درې ځلې مخکې هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې او لومړی هغه په 2009 کال کې و. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په څلورمه ارزونه کې به چې د دوشنبه په ورځ په پام کې ده، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په ژنیو کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبه ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې درېو سندونو کې لومړی په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقوقو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي او دریم سند د بشري حقوقو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر یو ځای کوي. دا غونډه به د را روانې مې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خو دی وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولای شي. پر روانه اګوست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
3000
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د افغان کډوالو لپاره په ځنګړي هغوی چې پی وار کارټون لري دا ویل لپاره نسبتا یو خبر. د پاکستان حکومت په هیواد کې د راجستر شوی افغان کډوالو تاسو غنیموده دوه نورو میاشتو لپاره وغځول. په پاکستان کې د دې د افغان کډوالو شمیر چې د پی او آر کوډ لري لیو میلیون زیات یعنی نږدې دیارلسو لکو ته رسیږي. په ورته وخت کې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له دې هېواده د غیر قانوني افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پاکستانی چارواکو په دې هېواد کې د رجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د نورو دوو میاشتو په مخه وغځوله. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د راپور له مخې دا پریکړه پرون د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د فدرال کابینې په غونډه کې وشوه. له دې غونډې وروسته کابینې په یو بیان کې وویل چې د پی او آر اسنادو د لرونکو افغان کډوالو کارتونه د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې تمدید شوي، خو په بیان کې دا هم راغلی دی چې دا کډوال د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په وروستي پړاو کې له پاکستانه ایستل کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د ایالتونو او سرحدونو د وزارت د وړاندیز په اساس شوې ده. بیان زیاتوي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغان کډوال د پاکستان په ښوونځیو کې د شمولیت، د بانکي حسابونو د لرلو او نورو اسانتیاوو حق لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د ارقامو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغان کډوال اوسیږي. د فدرال کابینې د بیان له مخې د پی او آر کارتونو د لرونکو افغان کډوالو ایستل به د هغو کډوالو د ایستلو د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو وګړو د ایستلو لومړی پړاو همدا اوس روان دی. په پاکستان کې یو شمېر ډېره افغان کډوالو ته پر پی او آر کارتونو سربیره د ای سی سی یا د افغانانو د پیژند پاڼې په نوم کارتونه هم ورکړل شوي وو. دا کارتونه په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي وو. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي، خو تر اوسه چې پر دې مهلت 12 ورځې اوښتي چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کابینې په پرونی بیان کې هم د دې کارتونو د لرونکو افغان کډوالو یادونه نه ده شوې. د 2023 کال د اکتوبر په 3 د پاکستان سرپرست حکومت افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی له 1 میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي که نه په زور به وایستل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه تر پرونۍ ورځې پورې ټول 15,200 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د طالبانو په بند کې د امریکایي وګړي راین کوربت مدافع وکیلانو له ملګرو ملتونو وغوښتل شوې د نوموړي د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړې. ځینې یو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې کوربت روحي او جسمي وضعیت ښه نه دی. تفصیل یې د سنا کاکړ راپور کې.
د امریکایي وګړي رایان کوربت مدافع وکیلانو چې ویل کېږي له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د نوموړي د خلاصون لپاره مرسته او مداخله وکړي. دغو وکیلانو د پنجشنبې په ورځ د شکنجې او د خپل سري توقیفونو د کاري ډلې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته د کوربت د خلاصون لپاره چې په ټوکې د 2022 کال اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دی عاجله غوښتنلیکونه وسپارل. د سی بي اس خبري شبکې په ګډون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په دې غوښتنو کې د 2 غیر امریکایي بندیانو شهادت ورکول شامل دی چې په دې وروستیو کې خوشي شوي او د کوربت د مخ په خرابیدونکي روحي او جسمي حالت او همدارنګه د طالبانو د شکنجې او نورو ظالمانه او ناوړه چلند په اړه یې معلومات ورکړي دي. د رایان کوربت مدافع وکیلانو په خبره هغه ښایي ډېر ژر د روغتي ستونزو او د طالبانو د ناسم چلند او ځورونې له امله مړ شي. د رایان کوربت میرمن انا کوربت هم له سی بي اس خبري چینل سره په مرکه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي.
هغه د زندان په ډېر وړکې کوټه کې ساتل کیږي او په میاشت کې له 1500 تر 600 دقیقو اجازه لري چې لمر وویني. راپورونه شته چې هغه به هوښ شوی او د تشنج حمله پر راغلی. هغه اړ دی چې خپل 40 کلیزه یوازې په زندان کې ولمانځي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت امریکا له حکومت د ګټې په خاطر د دوی په ټوکو امریکا وګړي یرغمل کړي دي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل:
اگر یو آدم ساعتش خراب است از نگاه حقوقی
که د دغه کس روغتیایي وضعیت ښه نه دی، د بشري حقونو له مخې باید ونه ساتل شي، او په دې توګه د یرغمل ساتل د افغانستان باور ته زیان رسوي، او آن سیلانیان هم له دې ویري چې کومه خبره نشي افغانستان ته نه ځي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د رایان کوربت د نیول کېدو د لامل او د دې دعو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سی بي اس خبري چینل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله ویلي چې هغه ډاکټرانو ته په منظم ډول لاسرسی لري او له کورنۍ سره یې ټلیفوني خبرې کوي. خو ښاغلی مجاهد تر دې مخکې د نوم له اخیستو پرته ویلي و چې د دوو امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي د ده په ټوکو د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله دوی له خوا بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واروال له طالبانو څخه د امریکایي وګړو د سمدستي او له کوم شرط پرته د خلاصون غوښتنه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د امریکایي وګړو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل په وړاندې یو مهم خنډ دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو حکومت له زندانه د درې افغان خبریالانو او د رادیو کارکوونکو هر یو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تصر د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي. سی پی جی د وی اعلامی په خبرولو سره د طالبانو له حکومت او خلیج په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل کار او وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نور حال د عبید ایسپوک مې په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنۍ او د سانسور او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او بندیزونو د اندېښنو په دوام په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان او د راډیو کارکوونکي اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل ژر تر ژره خوشي کړي. یا د کمیټې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نوموړي کسان د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د نشر او له ښځینه اوریدونکو سره د خبرو په تور نیول شوي او اوس د خوست ولایت امنیه قمندانۍ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې ژر به محاکمه شي. سی پی جی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو د فعالیتونو او کار په خاطر د په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. د دې کمیټې مشر کارلوس مارتینیز په دغه اعلامیه کې زیاتوي چې د افغان خبریالانو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل نیول کېدل له 2021 کال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ را په دې خوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودولو وروستۍ بیلګه ده. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او پر رسنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اړیکو نیولو د بندیز په ګډون لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د یادونې ده چې اسماعیل سعادت، د ناز راډیو کارکوونکی وحید الله معصوم، د اقرا راډیو او احسان الله تسل د ولس غږ راډیو کارکوونکی دی. د ولس غږ راډیو د نشراتو مدیر محمد دین شاه خیالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
شپږم شپه ده، نو هغه ورځ ما ته زنګ وکړو، د امر بالله روپ ماوین زنګ راته وکړو چې چیرته یې، ما ورته خبره وکړه. زه خو کابل ته روان یم، لوګار ناوخته یم، خو تقریبا کابل کې یم. خبره څه ده ویل ته یو ځل امر بالله روپ ریاست ته راشه، نو دلته نور رسنۍ والا هم راغوښتي دي چې خبرې سره وکړو. نو موږ یو وخت خبرونه لرو چې هغه د همکارانو د اخترونو کې یا نورو ځانګړو ورځو کې د همکارانو هغه خبر کې غلط شوی وي، خپرونه کې غلط شوی وي، یا تېروتنې نه وي، هماغه موږ یوه ځانګړي یوه تفریحي خپرونه جوړو وي چې هغه کس دې راشي. نو هماغه کس ته مې زنګ وکړو چې ته ورشه، کومه ستونزه به نه وي د خپل خپرونه چې دغه ورته معرفي کړي. یو څه خو ما هم ورته معرفي کړي ده چې دا داسې یوه خپرونه ده، کومه مشکل خدا نه لري. نو هغه کس چې ورغی، نو هغه د ترننه پورې کینولی دی.
په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې نیول شوي کسان به د اسلامي امارت د قوانینو د نه تطبیق په جرم محکمې ته معرفي کړي. یو شمېر افغان خبریالان له دې وضعیت اندېښمن دي او د خپل کار په وړاندې د ستونزو یادونه کوي. له دې ډلې کرشنا میری ازادي راډیو ته وویل
به صورت واقعی در به رسانه ها و در به آزادی بیان
لکل نه چیل دو لسیز روز طالبان په افغانستان کې بیا ځلی واک ته ورسېدل د بیان ازادي مخه همه غورز ډب شو. خبریالان افغانستان کې ډیر په سخت او وخیم حالت کې ژوند کوي.
نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو اوسنی وضعیت سمبولیک دی او د بیان ازادۍ په نوم اوس په افغانستان کې څه شتون نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو خبریالانو د نیول کېدو او په افغانستان کې د خبریالانو د کار په وړاندې د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې میاشتې په لومړیو کې طالبانو دوه راډیوګانې د ملي او اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور بندې کړې او دغه شان یې په افغانستان کې د خواله رسنۍ فیسبوک د فعالیتونو د تړلو یا محدودولو خبر هم ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن شنبه ده د غویا څور میاشتې اتمه نیټه. حتما او سربراد یاد چې په افغانستان کې په دې تاریخ څه رامنځته شوي. په افغانستان کې دا نیټه د مجاهدینو د بریا له 23مې کلیزې سره برابره ده، یعنی 1401 لمریز کال کې مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله حکومت په ړنګولو سره خپل بریا اعلان کړه. د چارو شنونکي او افغانان دغې میاشتې ته اتمې نیټې په اړه بیلابیل نظریات لري، که څه هم پخوانی جهادي څېرې او مشران یې دغې اتمه پر باطل د حق پرې بولي، خو ډېر شمېر نور یې د افغانستان لپاره د بدبختیو د پیل ورځ یادوي او وایي چې د مجاهدین ونه توانېدل په افغانستان کې دننه د افغانستان د داخلي ثبات لپاره مهم او بنسټیز ګامونه پورته کړي، بلکې د دې پر ځای سره په خپلمنځي جګړو ښکېل شول چې افغانستان یې د یوې بدبختۍ بل پړاو ته سوق کړ. جزات یې د ثنا کاکړ په راپور کې.
د 1401 کال د غوی میاشتې اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالو ورځې څخه 23 کاله تیریږي. په 1401 کال کې مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې 14 کلنه تاریخي دوره چې د 1905 کال د ثور له خونړۍ کودتا سره پیل شوې وه، د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت د واکمنۍ په نسکورولو پای ته ورسوله. د مجاهدینو تنظیمونو کابل ته له ننوتو او له بریا وروسته صبغت الله مجددی د دوو میاشتو لپاره د موقت ادارې د مشر په توګه وټاکه او بیا برهان الدین ربانی واک ته ورسېد. خود ښاغلی ربانی د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو له داخلي مخالفتونو سره مخ شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د جهادي تنظیمونو ترمنځ جګړه د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت تاسیساتو د ویجاړولو سربېره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه او د جګړو دوام په میلیونونو افغانان بې ځایه کړل. خو کارپوهان د غویي د اتمې د پایلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو په احمد سعید داود د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو. دلته د خلکو کم رول لکه څنګه چې په اوم د ثور کې نه و په اتم د ثور کې هم نه و، او د دې په نتیجه کې تنظیمي جنګونه په افغانستان کې شروع شول. په تیره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د آی سی آر سی د ایسایی د مخې په تنظیمي جنګونو کې په کابل کې 45,000 بېګنا مظلوم کابلیان په شهادت ورسېده.
بل سیاسي کارپو فضل هادی وزین د غویا تمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې د مجاهدینو د بریا ورځ کړي، خو زیاتوي چې مجاهدین د خپل منځي اختلافاتو له امله ونه شو کولای وضعیت کنټرول کړي. نو موړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ملت د جهاد پر نتیجه کې د شوروي اتحاد افغانستان نه په وتلو مجبور شو. د ثور په اتمه نیټه کې د کمونیستي کودتایی نظام د مجاهدینو په لاس نسکور شو. کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېده امید دا و چې د دوی په قدرت رسېدو سره افغانستان به آرامي ثبات خواته ځي، خو متاسفانه هغه ونه شو. د مختلفو لاملونو په نتیجه کې دلته په خپل منځي جنګونه رامنځته شو.
خغلی وزین وی په کار ده چې د افغانستان خلک د غوی له وومې او اتمې عبرت واخلي او تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي. بل سیاسي کارپوه شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د غوی وومې او اتمې دواړه د افغانستان د بدبختۍ ورځې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پایخت کې دواړه ورځې په افغانستان کې د بربادۍ او د جنگونو پیلامه وه چې تر اوسه پورې دغه لړۍ روانه ده.
په افغانستان کې د ثور د اتمینیټي را وروسته له تنظیمي جګړو خلک هم ښې خاطرې نه لري. د کابل ښاري اوسیدونکي اسماعیل د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ثور اتمه د افغانانو او د افغانستان لپاره یو تور تاریخ و. افغانان د هغه ورځې نه بعد ښه ورځ نه دی لیدلې. دغه ورځ سبب شو چې تر اوسه افغانان په دغه ظلم او په دغه تور تاریخ له درده دردیږي او ځورېږي کړیږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فرید الله چې یوه خور او زوی د کورنیو جګړو پر مهال وژل شوي ازادي راډیو ته وویل
زموږ وطن وران شو، برباد شو، سوداګر مو لمانځه ولاړل، ملت مو تباه شو، شهیدان مو ورکړل، خلک پاکستان، ایران او تاجکستان هیوادونو ته بې ځایه شول.
د یادونې ده دا تاریخي ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې او د جمهوري نظام له 20 کلنې دورې وروسته بیا د طالبانو په واک کې دی. طالبان که څه هم لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای شئ.
او کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو د قراردادونو د واقع تر څنګ دوی ته د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. تفصیل دې راپور کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي ملا عبدالله له ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 500 افغانیو څخه تر 50,000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبر خو نه دا دی، ډېر ځایو سره دی، مختلف ځایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواستوم راځي، د کلا ته خواستوم پخوا راتللی دی، اوس نه معلومېږي. د شاغر مشت د وطن د شاغر د ورو سره راځي، د کابل له څخه عموماً وینه پخوانو مالکي له کابل ډبره وه، ډېر څه ډبره وه، هغه لکه اوس دغه جمله سر په سر درته وکړ خلکو ټکه کړې ده. نو دا راتللی له جلال آباد څخه راتللی
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیرې مشهورې دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي یې کم سوي دي.
بازار خو نه داسې دی، ګای نیکه ګرنګې ګای سوري رقم رقم دي، واجورنه پر وکرار نه لري. ایران ته ځي، د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزورې دي. واسکارونه سره ټیټ چې دا وي، خو هم یو بازار ټیټ دی، هم یو په دې کار، خو بیا هم خلک مجبور دي د خپلې خواري او د خپل ضعف په خاطر او په دې نو بیا نیکه پر ځان زور چیري او په دې خو نو بیا هم هغه کور یا ګزاره په کېږي.
د تسبو جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او تر څنګ دې د دغه صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په رایستلو کې چې زموږ سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې چې زموږ سره مرسته وکړي، د سرمایه کاری د
الته چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته یو شی ورکو حکومت به موږ ته یو شی راکړي
موږ خپل وطني ډبرې زمر دا ډیر قیمتیم دي موږ ګرد خلک شرو زی پر پیدا کولای شو چې حکومت موږ ساول لګر چې دا خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زمر ته پاول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دې موږ ته داس دا ځای سبا ونه دی موږ بار در بدارې بالا چورو ریداس دای جوړ شي 1500 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نور اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري لدی جملې د سندلوس پنوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړی شهرت لري
مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونې دوی منی مای کی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې څنګه خبرې کې خو هغه ته لورتاګ وړاندې په افغانستان کې د